در استدیو با خود داریم و بگوین که چیها در برنامه دارن. خوش آمدید سلمان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي چې طالبان دی بل پړاو خبرې د افغانستان په خاوره کې دننه وکړي. د سولې خبرې د څه مودې لپاره په قطر کې ځنډېدلې دي. لومړی خبرونه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روانو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پریکړې لیک هرکلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له لوري د یو ژورنالیست اعدام وخند او ارمنستان وایي آذربایجان د اوربند سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستای. په پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10 تصویب شو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ شودل شوی او د افغانانو په مشه د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي، دغه پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. په خبر پانه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په قول ویل شوی، د پریکړه لیک د تروریستي پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکس کوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش څو ځله په نړۍ کې له جنگیدونکو وسلوالو ډلو غوښتي چې د کورونا وبا په خاطر اور بند وکوي، خو په افغانستان کې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پېښه کې ووشل شول. په راپورونو کې راغلي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچې سیند ته ولوېد. د دې ډول پېښو لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل کېږي. افغانستان چې ډېر سړکونه معیاري نه دي، له جګړې وروسته پکې د ترافیکي پېښو له کبله ډېر کسان مړه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شپاړس ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکي چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. په خبر پاڼه کې راغلي د دې لپاره چې ماینونه وړل کېدای نه شوی، تیره ورځ په همغه سیمه کې وچاودول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکونکو او زړو ته ورکول شي. د پاینې حل کې وویل چې له چمتووالي سره سره د 3.5 میلیون ډوز واکسین د ویش او تزریق چاري له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. د فایزر او بیو ان ټیک د کمپنیو د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي، دا ده چې باید منفی اویا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وخند. د روح الله زمپنوم ژورنالیست چې آنلاین کارونو یې په 2018 میلادي کال په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دو سره مرسته کړې وه، پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اعدام د مخالفانو په وړاندې د ایران د حکومت بې رحمانه تاکتیکونه په ډاګه کوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې هم په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشینی شولې او د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح الله زم چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه، په 2019 میلادي کال په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل شو. ارمنستان په آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو قرباغ د جګړې پر سر د شوي اوربند سرغړونه یې کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمنی ټبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یوه خبر پاڼه کې د ارمنستان پوځ په لمسوونکو کړنو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. په نګورنو قرباغ کې د پوځ چارواکو ویلي د دوی درې سرتیري په تازه نښتو کې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د روسیې سوله ساتي پوځ چې د اوربند څارنه کوي بې له دې چې کوم لوری ملامت کړي له اوربنده سرغړونه تایید کړې ده. دوی خبریالانو ته ویلي د وړو وستو د ډزو ژغونه ثبت کړي دي. او روسیې څلور ازمیختي قاروويشتون کې توغندي په بریالي توګه وتوغول. دا خبره د روسیې دفاع وزارت پرون وکړه. وزارت ویلي دغه توغندي په اوختوک سمندر کې لې اوپتل څخه توغول شوې دي. د راپورونو له مخې د توغندیو ټول سرو کې یا سرګولولې 5500 کیلومتر لري په خپل هدف لګیدلې دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې خبرې د کابو درو اونیو لپاره وځندول شوې. د افغانستان حکومت اولی په هیواد کې د نن د سولې د خبرو د کېدو وړاندیز کوي.
مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. د سولې مذاکرات او را انتخالول به سولې ضرورتیه پیوړی کړي.
د امیر روغتیا وزارت وایي راتلونکي کال به افغانستان ته د کورونا ضد واکسین راورسیږي. پر خبریالانو د حملو په اړه د روزګان خبریالان وایي
دا پیش څوک هی ولي کی د څل لپاره کی یو د مخنیوي لارې چارې څه دي.
په غزنی کې شزینه خبریالانو بیا وویل
خبریال همیش به طرف ده او باید کوم غږ چې خبریال وچته یغه خاموش نکړي.
د هلمند کندهار لوی لارې پرانستل شو. د دې نورو مطالبه ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنیو یو په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوري. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو د شاوخوا شلو ورځو لپاره خبري ځندولې دي. دوی تیر ماښام وویل د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لومړني لیستونه سره تبادله کړي او دا موضوعات د دوی په باور زیاتو سلام مشورو ته اړتیا لري. له دې سره په یو وخت دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو نور پړاوونه دي په افغانستان کې د نن تر سره شي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچانو لټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماخام دواړو لوريو په جلا جلا خبرپانو کې ویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15مه او د جدي میاشتې په 14مه نیټه پیلوي. مرکچانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبرپانو کې د قطر له کوربتوب مننه شوې. خدای کرکړې نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه حقیقيږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواري ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې کوربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلان لپاره ښه دی ولې کپراتلون کې د دوی په لا یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي. نو بیا خبر دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې
جورنالیست او د چارو کتونکو ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغه یو کار امکان پذیر کولی شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول هدي معنا دا ده چې د بینللي خواخوږیو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی، خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکي خبرې په افغانستان کې د ننه ترسره شي، هم به له بهرنیو اغیزو خلاصي وي، هم به د هیواد واقعیتونه په ښه ډول منعکس کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان د ننه د سولې خبرې به ټولو ته د باور وړ ځانګړې امنیتی ساحه رامنځته او افغان ولس ته به پر سولې او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. په افغانستان کې د نن د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجمل ان په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان رحمت الله اندړ سره مرکه کړي. ښاغلی اندړ په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې ولې افغان حکومت د یو دریمګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې په هیواد کې د نن وشي.
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به د افغانانو وي. د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیول سي. داسې جګړه دلته کیږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډیره بلیده هڅه دا سوي ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نسي. تعلیق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او هلته دغه د سولې مذاکرات کیږي، هماغه ځای به له جګړې په امن وي. هماغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، همدغه د حکومت او د موږ یوازنۍ هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې یوې ډاډمنې فضا مسله چې په هغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړلی شي، خپلې غوښتنې او خپلې خبرې وکړلی شي، ښایي په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت له خوا نه کوم داسې تضمین، باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چیرې چې دواړه لوري کولی شي په آزاده او امن فضا کې خپل خبرې وکړي؟
افغان حکومت لکه څنګه سي وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې ورستی پړاوونه که دلته ترسره کیږي په افغانستان کې، نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای سي طالبان وټاکي، افغان حکومت ورسره موافق دی. په مغه ځای باندې، په مغه ځای کې مذاکرات ورسره کوي، په مغه ځای کې د افغانستان په هر نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخته دی، ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هماغه د اعتماد فضا به رامنځته کیږي، هماغه میکانیزم به رامنځته کیږي، په څه ډول باندې سي هماغه رضایت ترلاسه کیږي، په هماغه ډول باندې افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې وروستي پړاوونه همدلته ترسره شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ و چې په افغانستان کې د نن د سولې د بل پړاو د خبرو په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د وړاندیز په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
له وشته ځنډ وروسته د کندهار هلمند لوی لار پرانستل شو. دا لار کابو دوی میاشتې پخوا وسلوالو طالبانو بند کړې و چې لکبلې د سیمې اوسیدونکو له سخت کړاو سره مخامخ شوي وو. نورحال صادق رښتینې راکوي.
لشاو خو دوه میاشتو ځن ورسته د هلمند کندهار لوی لار یا شپږ سو یو نمبر شهره د شنبې په ورځ نه وخت د ترافیک پر مخ پرانستل شو. دغه لار شاو خو دوه میاشت مخکې پر لشکګاه شهر د برید پر محل د وسلوالو طالبانو له خوا سکوت شوی و چې اوسې ډېرې برخې په جګړې او ماینونو کې تخریب شوي. د هلمند والي، امنیه قمندان او نورو چارواکو په لومړي ځل د شنبې په ورځ پر دغه لار د لشکرګاه تر درایي پورې سفر وکړ او مازګر څلور بجې ملکي خلکو ته هم پر دغه لار د تګ اجازه ورکړه. دغه لار له درای څخه بیا تر لشکرګاه شار پورې شاوخوا 8 کیلومتر اوږدوالی لري چې لشکرګاه د کندهار هرات د لوی لارې سره وصلوي. د هلمند امنیه کمانډانی وایي چې دغه لارې په وروستیو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېدل 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي او شاوخوا 30 مختلف ماینونه چې د لارې په اوږدو کې ښخ شوي وو کشف او خونځا سوي. د دول ورد چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د تړل کېدو سره ولسی خلکو له فرعي لارو کندهار او نور ولایتونو ته د تګ لپاره استفاده کول چې د لارې خرابوالی یې د سفر وخت اوږد کړی وو او دغه راز ورسره سم په لشکرګاه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو چارې روانې دي، خو په دې منځ کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ او دغه راس مدرنا شرکت واکسین تر دې دمه تر ټولو اغیزمن بلل شوی دی. په خبرونو کې مو وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د درملو او خوراکي موادو ادارې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ واکسین ته جواز ورکړی او سر له سبب په امریکا کې دا واکسین خلکو ته تزریق کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان ته به هم راتلونکی کال دا واکسین راورسیږي. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال په نیمایي کې به دا واکسین تر لاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال تر نیمایي پورې به دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوال ټولنې لخوا او 40% نور د نړیوالو پرختی بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل کیږي مدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د دې واکسین لومړی برخه چې 3% ده ممکن د 2020 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هغه کمیټه چې د کرونا ویروس د انتقال لپاره ځانګړې شوی و په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلسله شوې ده. په دې 3% کې روغتیایي کارکوونکي، هغه کسان چې د کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دي او هغه وګړي چې د دې مرض له وجې مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کرونا ویروس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه ویروس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په تازه ثبت شوي پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسه د دې ویروس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کرونا ویروس پیښې په افغانستان کې 40,905 ته او له امله د مړه شویو کسانو شمیر 1,906 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ډاکټران وایي د کرونا وایرس اغیز په ځینو کسانو کې ډیر لږ یا بیخي هیڅ نشکاري، خو هغه دا کسان هم کولای شي چې د کرونا وایرس نورو انسانانو ته انتقال کړي. اوس هم د خبریالانو د اندیشنو په اړه په اورزګان کې خبریالان پر ژورنالیستانو پر لپسی بریدونه خندي او وایي چې اندیشمن کړي دي. په اورزګان کې خبریالانو د اندیشنه په داسې ورځ څرګند کړ چې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایید وشل کېدو میاشت پوره شو. په دې اړه نور حل له اورزګان شریف الله شرافت راکوي.
پاورزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسور نجيب الله لطيف وايي حکومت باید په عمومي توګه پر خبريالانو د بریدونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زموږ جدي غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې باید حکومت څېړنې وکړي، پلټنې وکړي دا پیښې څوک یې ولې کوي، د څه لپاره یې کوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي.
ښاغلی لطیف له هغه څېړنو خوښ نه دی چې د الیاس دایی د قتل د قضیه په برخه کې سوي دي او همدارنګه وایي د نورو خبريالانو د خوندیتوب او د ډول پیښو د نه تکرار په برخه کې هم د دولت جدي اقدامات و نه کړه. پاورزګان ولایت کې د پژواک خبري اجانس خبريال اجمل وصال ازادي راوړي توای
دا ډول پیش نه چلل کیږي او یا هم مجرمین قانون منګولو ته نه سپارل کیږي، نو خبریالان ورځ تر بلې د مطبوعاتو څخه زړه توریږي، بیا خپلو دندو ته په مات زړه راځي او یا هم له دغه دندو څخه لاس په سر کیږي.
نوموړي د الیاس دایي او نورو هغه خبریالانو د قضیو په اړه د شفافیت بې پرې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل یو داسې کس یې نیولی چې د الیاس دایي په وژلو کې مستقیم لاس درلود. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالي ملالۍ میوند د قتل په تور د دوو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی.
له ورزګانی خبریالانو سره مهاله په غزنی کې د شتینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل په جګړو کې شکل لوري دی د خبریالانو له وژلو لاس واخلي. دوی دغه خبره په ورستیو کې د وژل شویو خبریالانو په اړه په جوړه شوې بیرغونډه کې وکړه. له هغه ځایه حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې د شزینه خبریالانو ملاتړ مرکز په افغانستان کې په دا وروستیو کې د وژل سوو خبریالانو ویرغونډه وکړه. په غونډه کې د هغوی فاتحه واخیستل سوه او په یاد یې شمې بلې سوې. غونډه د شنبې ورځ د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د خبریالانو د ملي اتحادیې په دفتر کې نیول سوې وه چې تر شلو پورې خبریالانو، مدني فعالانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. د یاد مرکز مشر خدیجې اشرفي د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل روانو پیښو د افغانستان ټول خبریالان اندېښمن کړي. هغه د ټولنې د خلکو ژغ رسون کې دي او دغه ژغ هیڅوک نسی خاموشه کولای. په جګړو کې شکل لوري دي د خبریالانو له وژلو لاس واخلي.
غوښتنه له دواړو خواو دا ده چې دوی باید دې ته فکر وکړي چې خبریال همیش بې طرفه ده او د دوی ژوند نه باید واخلي او باید کوم غږ چې خبریال وچته هغه خاموش نه کړي.
عبدالوکیل اشرفی خبریالو په دغه غونډه کې ګډون کړی. ازادي راډیو ته وویل که څه هم خبریالانو په خپلو راپورونو کې بې طرفي په پام کې نیولې ده، خو بیا هم په دا یوه میاشت کې موږ څلور خواږه ملګري له لاسه ورکړل چې د ازادي راډیو الیاس دایي هم پکې دی. له بده مرغه په افغانستان کې خبریالان په حقیقت رابرسیره کولو او رښتیا ویلو وژل کېږي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې او هغه پر دغه ښار له تیرو راکټي بریدونو سره ورته بللې چې درې اونۍ پخوا شوې وې. د تیرو بریدونو مسؤلیت داعش سختریزې ډلې په غاړه اخیستی و. د ورځپاڼې پر اساس داعش پر دې سربیره چې په افغانستان کې د وروستۍ میاشتې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت یې هم منلی چې 22 تنه محصلان پکې ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو هم چې د افغانستان له دولت سره په خبرو بوختي حملې کمې کړې نه دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل وی پڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د حملو د زیاتېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د افغانستان د خبریالانو ټولنې د نومبر په 13 په یو لیک کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خپل اندیښنه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. په دغه لیک کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې پر خبریالانو د حملو د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وشي. دا لیک د بی پولی خبریالانو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې او د خبریالانو د ملاتړ د نړیوال سازمان له لوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته سپارل شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې ټینګار کوي چې د نړیوالو نورمونو، د بشري حقوقو د نړیوالو ژمنو او تر ټولو مهم د جنیوا د کنوانسیون پر اساس باید رسنۍ او خبریالان له پوځي حملو خوندي وي. په افغانستان کې په ورستیو کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په شمول څو خبريالان ووژل شول. د بی پولی خبريالانو ټولنی ویلي چې د افغانستان د حکومت له لوري ځینې اقدامات شوي خو د خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالو د مخنیوي او د هغو د قاتلانو د قانوني تعقیب لپاره هلې ځلې کافي نه دي. سلګونه ترکمن شزو پرون په مزار شریف کې احتجاج وکړ او د انسان تختونکو له منګولوي د یو نه کلن ماشوم د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. معترضان د بلخ ولایت د مقام په دروازه مخته راټول شوي ول او دروازه هم د څو ساعتونو لپاره وتړله. جزئیات له بلخه د مجیب حبیبزی په راپور کې واوري.
په بلخ کې لسګونه ترکمن وخزو د انسان تختونکو له منګولو دی و نه کلن ماشوم د خوشی کېدو په خاطر احتجاج وکړ. قهردلو مظاهره کوونکو چې وقختلې ځان د بلخ والی د دفتر دروازه ته ورسوي د پولیسو له مامانیت او وهلو ټکولو سره مخ شول. د بلوازه ځواکونو د مظاهره کوونکو د تیتولو لپاره دوبو د پاشولو له وسایطو هم کار واخیست. احتجاج کوونکو د مونږ عدالت غواړو شعارونه په لیکدولو سره د نه کلن عبدالرؤف د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د بلخ امنی قماندان سید معراج سادات وایي چې د عبدالرؤف د خوشی کېدو په خاطر څوارلس عملیات بې پایلې ختم شوي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ملي امنیت ادارې او د بلخ پولیسو 15 تنه د دغه ماشوم د برمته کولو په تور نیولې هم دي. برمته شوی عبدالرؤف ته د عدالت غوښتنې په مخه تیرونی هم ترکمنانو په شمال کې د حیرتان او واقعنې بنادرو لارې تړلې وي. عبدالرؤف اته صالح ورځ د مخه په مزار شریف ښار کې کله چې مکتب ته روان وو په پوځي جامو ملبس کسانو وتښتاوه.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه اوریدای شي بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شي. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش دا غوښتنه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت یو ورځنۍ غونډې ته وکړه. په دې اړه پام وکړئ نور تفصیل ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اقلیم لپاره راتلونکي اهداف په نامه دا غونډه پرون شنبه په انلاین ډول ترسره شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د ټینګار وکړ چې بیړنۍ حالت باید تر هغه وساتل شي چې د کاربن ګازو په کچه کې تعادل رامنځته شي. دا په دې معنی چې ګلخانایي یا شنکوریز ګازونه د ځمکې اټموسفیر ته ډیر راوونه لګل شي. کانفرنس د اقلیم په اړه د پاریس تړون د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. پنځه کاله مخکې د نړۍ هیوادونو د دغه تړون له مخې ژمنه وکړه چې د ځمکې تودوخه به د سانتیګراد 1.5 درجو پورې محدود ساتي. انټونیو ګوتریش وویل دا ژمنه د برخه کې هدف ته د رسیدو لپاره کافي نه دي او په خبره یې یو شمیر هیوادونو د هڅې لپاره غورځولي. ګوتریش خبرداري ورکړ ک نړیواله ټولنه د لارې بدله نکړي د ځمکې کورابه په خطرناک ډول د تودیدو لګواخ سره مخامخ شي. د ګوتریش په خبره تر اوسه د نړۍ 13 هیوادونو د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړی او د غوښتنه وکړه چې نور هیوادونه هم باید ډالر خپل کړي. اروپای ټولنې د 2019 کال په نومبر کې ډالر تعقیب کړ او ټولو 20 هیوادونو یې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د غوښتنه تر اوسه یوازې سمبولیکا بڼه درلودلې. د اقلیم په اړه پرونی کانفرنس د ملګرو ملتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډ کوربتوب او د چیلی او ایتالیا په ګډون ترسره شو. کانفرنس کې د نړۍ ډیرو مشرانو برخه اخیستې وه خو یوازې هغو پکې خبرې وکړې چې د اقلیم په چارو کې تګلارې جوړې کړې او لاسته راوړنې لري. د اقلیم په اړه د پاریس تړون 2015 کال کې لاسلیک شو خو امریکا هغه مهال له دې تړون ووتله چې کله ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته ورسید. اوس د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کار په لومړی ورځ به بیرته امریکا د غتړون کې ښکې لکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې یو تل بیا د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. سره لدی چې هیلشته چې واکسین به جوړ شي خو تر هغه وخته چې واکسین ټول خلکو ته رسیږي ډیر وخت پکار دی. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو اوس چې و بجو ډیر دقیقي دی توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له د ملګرو ملتو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستایه. په پریکلي کې چې د دسمبر په لسمه تصویب شو په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ شودل شوی او د افغانانو په مشه د سولې پر خبرو باندې ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پریکلي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوال ټولنې د غوښتنې ملاتړ ښکارندوی کوي. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکی پیښه کې وژل شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی دا کسان پرون هغه محل مړ شول چې د سپرلې موټرې د کوکچې سینته ولبید. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بی احتیاطي شودل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شپاړس ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یو خبر پانه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکی چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا پر ضد فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسول جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. دغه واکسین ته پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپای ټولنه د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام غندي. د روح لازم پنوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره د لسره مرسته کړې و پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. ارمنستان په آذربایجان تور پوری کړی چې د نګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوی اوربند سرغړونه کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړی چې د ارمنی ټبره ځواکونو له خوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یو خبر پانه کې د ارمنستان پوز په لمسونکو اقداماتو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. زمو شخلاصاجی رادیو او ری په ورستي ورځو کې یو هندي فلم چې تور باز نمیږي په هند کې جوړ شو او په نتفلیکس هم خپور شو. لاندې خبرتیا ورسته د دغه فلم په اړه ژغی شو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
که څه هم د فلم نوم پښتو دی یعنی تور باز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نتفلیکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتنی فیس په بدل کې مشتریانو ته بې شمېره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس ګیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترا یې ډایرکټر دي. په دې فلم کې شودل کیږي چې طالبان څنګه په خپل لیکو کې ماشومان ګماري او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجی دت چې مرکزی رول په غاړه لري د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوی دی. سنجی دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم تزي او هلته له کرکټ سره د ماشومانو مینه د تحسوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړی. هندوستان ټایمز ورسپانې په یو کرکټنه کې د دغه فلم په اړه کښلی چې د افغانانو ژوند دی هغه څه چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دی هغه د طالبانو له لوري له ماشومانو څخه په جګړه په تیره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. دا ونې په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو و باور چې ولې په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شي خلک مطالعه وکي.
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري؟
زه اوس کله واري چې دفتر نه راشم وړ ورونه مې کتابونه ناسوي کتابونه ګوري.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري؟
په ژوند کې هر شی بس د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیل یو وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کېږي چې رڼای د ډیرو ژوند بدلولای شي. په پرمختللو هیوادونو کې سره لدې چې بهر ډیر کتابتونونه وي، په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوي وي، خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډیر پام نه کوي. ډیرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډیر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري.
که رښتیا وایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته. کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته ماشومان لاسته مرزي خرابېږي. د منځ ډیر کم مشخص پیدا کیږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي. نو یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شي خلک مطالعه وکړي، د کتاب ارزښت پوه شي، کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي، دغه مشکلات شته.
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري.
مطالعه کوم ځینې کتابونه دي خپل نو دومره دغه فسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به غړغړ کتابتونم درلودو، ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي. نو کتابونه مطالعه کوو، کتابونه ستا خو هغه سمسر ډول دغه نسور ته مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه، خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړی دي یا کوم المریګان دي په غل مریګان کې مونږ ساتلی دي.
که څه هم سراج احمد په کورونو کې دا کتابتونونه نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل، خو د خصوصیدونکو ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډیرو کمو امکاناتو هم کولای شي جوړې کړي او د وخت په تیرېدو سره یې غني کړي. دای په دې اړه خپل تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډلۍ به راکولې. نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لا لرم. نو کتابتون په تدریجی ډول جوړ شو. ما داسې نه دی کړی چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلي دي. کتابونه راباندې ګران دي چې څوک یې ویسي او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي نه دي، هغه پسې خپه یم ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي د کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډېر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسمه صنف پورې دولس کاله به یو څوک د مکتب کتابو ته ناست یا او په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي، که زده یې نه کړي دی د کال په پای کې ناکامیږي، مشکل پیدا کوي. نو هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت په خپله واخلم. هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولای شم، له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي ډېره ګټه یې راته کړې ده. ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولای هغوی کتابونو ما ته دا روحیه راکړې ده. دې ته یې اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي د دې ترڅنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي، د کور نور غړي هم د ده کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته زوړند وي، نو یې ماشوم تبن د ټوپک سره شوق پیدا کیږي، د کور ماشومې د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم تبن بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب یا ماشومان تبن له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې سي کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري، او ډېر وړه چې دي بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي نو تبن ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، از ما په اند په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه تر واخلم یو ځای کتابخانه کې که دوی ورته جای مشخص کړي، ادرسونه معلوم سي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه سي. ما کتاب هلته ایښی ده او په هغه برخه کې باید دوی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشلي دي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما جای معلوم کړی سپېږي کونج کې ما ایښې دي الماری او زه یې راخلم. اړوند پوښتنې سي که مسلک مې هم نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي. نورو سازانو پوښتنه کوو، په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخذ شی راواخلي، څه کتاب لري، له هغه نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا همدا تجربه ده، او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقه مند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولی ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که نن سبا وګورو ډېر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي، خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه دی؟ ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
موږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو. په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې، دا کتابتون دی. یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه په کور کې، کله د کوټې یو خواته پرتی، کله د کوټې بل خواته پرتی، ښه نه ښکاري. مګر که په کور کې الماری لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کونجي چې د کتابونو ډک په سریقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد تاسو ول چې په دوه درې کتابونو کې دې شي وای چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډیرو کورونو کې دې شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته میلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي کنه، یعنی دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي، ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پارز کی خدی مغری کی استون زنشته کڅوک وسلری او الماری لری دخد چرماری ولری د کتابوند پاره یو ځانګړ شوی الماری باقي کتابونه خوندې میخي خبم خکاری او کیدش سره طبقه بندیم کی په پخوانی کورونو کې موږ تخچې درلودلې، یو تخچې سره کتابي خودل شي، یو رف جوړول شي په دیوال باندې دوه می خټک وه تخته پکې ده، د کتاب د پاره ډیر مناسب ذات جوړیږي. که هیڅ مې د کوټې په یو کونج کې کتابونه په ترتیب کېده ډیر ښه کتاب ته جوړیږي. نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه خودل شوی دی، پکتش کې خودل شوی دی، هغه ستاسو امکاناتو پورې تړلې ده، ستاسو ذوق پورې تړلې ده، او ستاسو کور د جوړښت پورې تړلې ده. طبیعي خبره ده چې واړه ماشومان د کور کې پزما باندې کې خودل شوی کتابونه محفوظ نه دي، هغه کتاب چې ډېر جګی خودل شوی هغه ته به درچار لاسرسي نه کیږي. نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې سره جوړ کی، مګر لار ډېر دی دینه باید څوک ځان ته یو مازره جوړ نه کی.
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي څه ډول استفاده ترې وکړي؟ یعنی د کور فضا کو ګورو، خو کدی خوانځي ته ځي که پوانتون ته ځي، هلته خو مجبور دی درس وایي، دلته چې خلک راځي میلمانه راځي غال مغال وي د کور نور غړي وي، څه ډول فرصت پیدا کولای شي چې په دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي؟
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم. په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستې دي. نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی، او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کېږي. میلمانه راځي خو بېرته ځي، غالمغال یي ماشومان غالمغال کوي، ماشومان ویده کېږي، ماشومان غلي کېږي، ماشومان د باندې وځي. نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته. پاتې شو دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولای شي چې خپل وخت تنظیم کړي. نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري، ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخ نه کېږي تر اخر مخه یې ولولي، یو کتاب راواخله هماغسې په ولاړې باندې یو ښه غزل پکې ولوله، بېرته کېده لنډې کیسې دي، 15 دقیقې وخت لري، یو کتاب راواخله یو لنډه کیسه ولوله. شاید علمي مسایل تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي هغه به د شپې ولولي، داسې وخت ولولي چې غالمغال کمی. مګر په ژوند کې هر شیبه د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي. نو فکر کوم چې د نه مطالعه لپاره پلمې لټول دا اسانه کار دی، خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، یعنی څوک پین تیروزي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې هي شی به درته غواړم. الله مو ملشه.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو خارونو یادې، او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي خار نه دی، نه هم پکې د تولید کچې دومره ده چې د هغې له مخې باید د خار هوا ککړ شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولای شي مدیریت شي د دې خار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپل اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخي رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه د خبرونه مخ ته وړم. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او کې په مختلف مناطقو کې دغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي، خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوې ده.
انجنیر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ، نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملي کولو په برخه کې یې پاتې راغلي وو، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسو ادارې ورګرزی؟
ډیره مهمه خبره ته دی اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي
دا بول ډیره بخنه وارم. تیر کال هم هم دغه دلایل په ورته ته اجازه راکې، ماته اجازه راکې دغه مسائل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نو هم درنګ په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سون زیات شوتا ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ما ته اجازه ورکړې زه درته تفصیلي خبره کوم. ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي، او زمون قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، فالور کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکو. لکه زه باید تاسو ته ډېر واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
اجازه راکړئ چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولوړ ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو حداقل لږ تغییر خو یې باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
انجنیر صاحب. که ستاسو په یاد اوسي، جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنی چې ساسي اداره هغه ډول چارتیا د کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زمون جواب هم دی چې اوس په ډاګه درته ویلې سم اما چې مخکې درته ویلې ار څوک چې په بازار ته وځي ودیږي ایتا سره په حياتي کې خبازیان قنادیان کوچپازیان هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابه او زسونا آبازی دا تقریبا 15% یا گازی شده او یا فلتر نزدی دا دی چاپلیا ساتنی دی اداره فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایدی چه مون آن دا سنتی فابریکیم و تاله دا بودوی بندی من فلتر نزدی داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت دی چاپلیا ساتنی اداره هم دادی آخری قوت چشپک بجه دی سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان د 15000 فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پس تر اوسه پورې دا دونه آسان خبره نه دی چې یو ځل دوی د نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورته ور باندې چې فلتر نه کړی نه وو مسجد کې او جریمه کې ور باندې هماغه کار مونږ سکل وکړ ور باندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویل مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیم شاروالی کابل او وزارت داخلي ته دنده وسپارله بیا په دې اخر دغه بلند منزلونه په مسجد کې د چاپیال ساتنې ادارې ما هم ورسره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي؟
دا د هوا پیژندنې کړنې دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي، همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا موږ خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوکو
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په 8 ناحیو کې، په 2 ناحیه، شپږم ناحیه، 11 ناحیه، 12 ناحیه، همداسې په 8 محلونو کې خپل د سیار دزګا 1-2 دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربون مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لاس دی. دا دزگا مونږ تهیه کړیم دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو
وګورئ. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چوزي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دی، دا دواړه په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دی.
انجنیر صدری غازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دی، یعنی هم دغه غازونه کم دی په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه دی، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دی، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري، هم د اوس چرخام اخیستیم دی په دی ورځو کې، دی ورځو کې مخکې لدی خو میاشت د مخه بیخي ټول د غازون استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو، دا 15 غازون چې مخکې ما تاسو ته ویله خو دا یو شی ستدي چې د هوا کاغذیا په ژمي کې د هوا په سولواله طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چی دستندر نزیاد چی خواه مخواه خول منفی تاثیر لری.
دیر زیاد من ناینجر سیب کورم آباد.
میربانی
دمینه دمینه پا مذهب ده هم سفر کم کنا یو خکوله را نمخ که ده را بر کم کنا دمینه پا مذهب ده سفر کم کنا ہم سفر کم کنا راہبر کم کنا ہم سفر کم کنا راہبر کم کنا دمینے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو کلے ران مخ کے دے راہبر کم کنا کنا
یو خلیرا نمخ کی دے رہ بری کم کنا